اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي. د دوی د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې بیا دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو. نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځ ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاری ور باندې واخلي. که چیرته خاوند کمزور وي، اقتصادي خراب وي، هغه سره حکومت وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دې باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقته ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او نه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ. چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها. ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دنه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه خوم انسان ده، وزای دما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورک وي نارینه، درې کاله هم ورک وي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چې ونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچو دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې مترونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سوات ټکټ دې وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل، سیاحت، دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرېی نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازه نه شپې حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر، د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مهرباني وکوله چې څومره وخت د ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتا چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینهونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې دی د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ورنه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خلق دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قومیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچارهګۍ خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښه کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر کړه، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، آمنه بی بی مور وه، خو شیدې ورته بی بی حلیمه سعدی ورکړې. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوانه، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چې ریجی میرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه میرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم دی ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ما دا خبرې واورو په رادیو کې، نو ته ایز ما خاونده ما سره یو څو دقیقې کینه، لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکړو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درېم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې اصلا وطن نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولې زما ملا خوږي، زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولکه ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت، په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته نه مني، نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته وایي، دغه ورور ته وایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرار هم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي، که نه لکه مخکې چې ورباندې خبره وکوله، یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي، چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي، د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شیر ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دا په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي، د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق خاطر باندې وځي، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوې، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغه ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي. چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده راوای خو ماته به دومره سجده کې کودل کېدلی په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چاپې پوښتنه کګي پوښتنه پیدا ده دا پوښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي متونه طلاق دی ولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده ولې کګه ده زمين هیڅ متخصص د موږ ترين دغه وای چپ طرف ځکه خزه چپ طرف د نارینه زړه دی خزه د نارینه زړه ساتي په حقیقت کې دا کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي دا د خزه په صفات کې راغلی چې خزه ته الله جل جلاله دغه صفات ورکړی د خزو صورت النساء په نام باندې صورت شته د خزو صورت خو د نارینه صورت نشته صورت رجال په قران کریم کې نشته یو څوار له صورتونو متصل لرو په قران کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ور باندې وحی راغله خزه ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا خزه ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لا یخدیک الله ابدا تاسو رب خدای پاک ظلم نه کوي ته خسر لا ته د مل محترم کوي څنګه نو همدغه خزه چې موږ تاسو ورنه پیدا شو یو چې ته خزه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم نه پیدا کیدو
بله
زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته بیا په ښځه باندې بیا اطاعت نشته ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث لي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه كده حديث راغلا يوزر و 95 نمبر دي الباني هم ده حديث صحيح كده رسول صلى الله عليه وسلم واي چي كيرتا ما ته امر شو واي چي چاته ز امر وكم چي ده الله نه بغير چاته سجده وكوي نو ما با خزتا ده امر كره و چي ده سجده وكوي چي خپل خوند سجده وكوي خو امر نه ده شوي بنده بنده ته سجده نه کوي دي معنا ده نه ده چي خزه با سجده وكوي دي معنا ده نه چي خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنا د حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوري باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید دینه غلط مفهوم باید ونخلو چې خو ته وایې چې موږ ته سجده وکوي یا چېرته سجده وکوي موږ نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده نه دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل خزه هم درس به سره حقوق لري یو نارینه ما ترا ما ته زما شروطی په کې په واده کې زدا څه خزه غواړم مو دسه غواړم دسه غواړم دسه غواړم مو ته ډاکټر صدا څه خزه غواړم لکه فاطمه خو راسته خبره نو مو ته فاطمه در رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و د علی رضی الله عنه خزه و نو مو ته مو ته علی فاطمه غواړې ته څوک بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله کله ځان روانه ورخشي د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونشي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې لامرت امراه ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي وهل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپل مور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې معنا دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې ته زم سفر می چیرته دی څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره ملما و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خې چاري
سنم سبایی سبایی تا تا پا غشکی غنچپم سبایی سبایی ری بارا پومی کسنم سبایی سبایی تا تا پا غشکی غنچپم سبایی سبایی ساس کی زیر بام سوایی سوایی تا تا پا غشکی غنچا پام سوایی سوایی ری بارا پومی کسنم سوایی سوایی تا تا پا غشکی غنچا پام سوایی سوایی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا.
د ازادي میلمه
ازادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خر اغلې خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم.
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې یادېږي نیم کال وم، څلور میاشتې وم، درې میاشتې وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت و. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله. او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سختي په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي، اوس خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلې، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلې د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه وو. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه، او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړلې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریکې سندرې دي، ټولې فولکلوریکې دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنې ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته درسره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
داسې کوچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته درسره کوم، زه درسره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنې هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کړي، بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې په هکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي، هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی په استودیو کې. نو اوله سندره مې په استلا دغه په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره مې واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، انتخاب لو دي درې دانې مو بیا په ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زم ما کې بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو. هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه و، نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان، د لومړی سندرې پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وای.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شعر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شعر راوخه سندره کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کړی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای، دا باید زما رنگ ولري، دا باید هغه په اصلاح یو دسي څه چې چا نه ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي، دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې، د شعر او کمپوز پاک لراته وایي، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې و، مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو، دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوند ترې اخستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوند هم ترې اخم، په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم، هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی بخی سر بله، یعنی دازما احساس دی فقط سمات ری اخیست دی. نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی، اگه دا شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی، دا خوشی شیر دی مثلا دی، او رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سر، یا مثلا دا موسم سر، دا یا دا حالات سر، دا سیاسی حالات سر، حتا نو پاغه دلیل می بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کری می دی او مخکمی میاده کله چیزی په اصطلاح شعوری زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخاب وومه.
آسیا جانې که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که وایم په دا شپږو کالو کې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دولس سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې را واخو، که تاسې پام وکړي بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کوي، دا وکوي، هغه وکوي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دی هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده، او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه باره کې څه وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړه، یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سکړه ده او دا ډیر غلط موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړی دی، پر دې باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دغه زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بله، زه به جوړ کم، خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سره ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې اوتون غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغه باندې څوک نه غږیږي، که داسې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه مې په دامنس کې باید یو څه د خوشحالي سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي، هیلی ور بخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روسته اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور پنش پخپلو وینو کی پخپلا لمبیدم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شویدا یو شی باقی ګنا شوی تو به هم شوی باقی گنا شوی تو بہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شوی دا
زنګل کې مې ویلې چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي، یعنی د درو شاعران شیرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ زنګل کې دغه د مینی سارولو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دي ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې ورته بیخي دغه یوخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته وبلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي، د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایا. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشا یې ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلم، دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی، ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او د ځخوالم سره وکړه. کتم ستونی می درد خو زدا بنان کوم ز پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړه باید وکي، که ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی.
کراته و بخشی ټول ستوري دلمرو پشانی او اوبرا کری د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سمدرو مخترنا د نور لغار دنی مخترنا د نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست به هغه څوک وټاکی زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی د ټولو باندې څوکړه ما زه
بدی ٹولو د تابر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بتوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پپلنګ